د یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د امریکا پوزوی د سخکاری چې امریکا به د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې خپل جنگي ستراتیژي بدل نه کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې اورئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورستیو هوایی بریدونو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشینه شوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس د بلنې سپارښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسیو عملیاتو په لړ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له امله خواشینه شوې ده. د دې وزارت وین جنرال محمد رادمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی دولتي پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامي هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. اصل تحقیقات نه مونږ کولای شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هممهاله په دې ځای کې هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. سیما سمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې 120 ولسوالیو کې هیڅ ښځه د ولسوالۍ شوراګانو ته نه ده کاندیده. میرمن سمر زیاته کړه چې د امتیازاتو کموالی او له 12 ټولګي د فراغت شرط ښایي د دې کار سبب شوی وي. دا وی هغه مرمن چې خون کې دا په میاش کې تقریبا 15,000 افغاني معاش اخلي ولی خپل کار پرېږدي او ځان د ولسوالۍ شورا ته کاندید کړي چې هیڅ ډول مادي امتیاز هم نه لري او هیڅ معلومه هم نه ده چې د دوی کار څه ده. دا هم معلومه نه ده چې ځای او دفتر لري او کنه. هیڅ یو له دغو مسایلو معلوم نه دی. افغانستان 398 ولسوالۍ لري او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د میزان 28مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه ټاکلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړ. د دې قمندانۍ ویان حشمت الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورسیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلې دي.
یو میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بېلابېلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسله والو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې، چې دغه په څو ځانګړو عملیاتونو کې دغه کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
د کابل پولیسو داسې مهال د دې اقدام خبر ورکړی چې افغان سناتورانو د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا سندرس ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولډن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. سندرس زیاتوي په دې اړه بحثونه روان دي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري له خپل روسي ولادیمیر پوتین سره دوهم لیدنه هم وکړي، څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا تحول به په سرحدي سیمو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دې سیمو څخه د ایراني پلاو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه وي. اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلاو ملشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل دي چې امریکا باید د روسیې د هغې حد سي پر وړاندې مقاومت ته آماده ووسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. کرستین نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کولوراډو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې په تېرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو په خبرې باید د راتلونکي ورته اقدام لپاره چمتو اوسي. ماسکو تل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل هر ډول لاسوهنه رد کړې ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا پوزوی د افغانستان د جګړې د ارزونې په نتیجه کې به د افغانستان په جنگي ستراتیژي کې کوم بدلون رانشي. پروانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بوټ په یو شتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودو په برخو کې له افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ.
شرکای بین‌المللي از پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان تمجید و قدردانی نموده.
دا روزګان خلک وایي هغه سیمونه چې په دې ورستیو کې له طالبان شړل شوي دي او اوس په کې امنیت دی، باید دولت ورته د بیا رغونې کارونه پیل کړي.
مکتبونه تړلې دي، کلینیکونه تړلې دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. عاجل کومکو ته د زمش خلک ضرورت لري.
دا همور چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسی وضعیت څخه خبره کړې دي. په پکتیکا کې د یو پارک د جوړېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کلی مهیروي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د متحده ایالاتو د پوس یو لړ پوره جنرال وای داسې نخ کاری چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپل اوسنۍ پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د پنځشنبه پر ورځ وکړه. د رويټرز خبري اشانس راپور په استناد د دې سرګندونو نور جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
رويټرز خبري ایجنسی د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژي د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالی خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پاوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جوزف وټل وای شاید د ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپل پوځي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف وټل د پنځمې پرځې وی خبري غونډې ته د ارزونه یو معمولی ارزونه وبلله او تمه وشوه چې د ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډیر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډیروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار شودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوي چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تیر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1500 ته ورسید. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډیر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمه په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نشتې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسیږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
و امریکا چې د امریکا د پوس یو لړ پورې قومندان وې داسې نخ کړی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې دروانې ارزونې په نتیجه کې په افغانستان کې په خپل پوزي ستراتیژي کې کوم لوی بدلون راولي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه. افغان حکومت وی نړیوالو متحدانو د څارنې او انسجام د بورډ په یوشتمه ناسته کې د فساد پر ضد مبارزې او د اقتصادي ودې په برخو کې افغانستان سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قویمی د پنځشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کابل کې یوې ګډې خبري ناستې ته ویل چې په یادو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو د انسجام او څارنې دغه ناسته مهمه وبلله. تفصیل لخان محمد سین پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وای د سارنې او انسجام په یوشتمه غونډه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د اداري فساد او د شتمنیو د سب په برخو کې د متقابلو ژبنو په ملي عوایدو کې د اویا سلنې د زیاتوالي د خصوصي سکتور د ودې او پیاوړتیا د قانونو په برخه کې د پانګونې او د سوداګرۍ د پراختیا مسایل نړیوالو متحدینو ته بیان شول. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر حمایون قیومی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل نړیوالو متحدینو په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های
دوویل نړیوال متحدینو د افغانستان د پرمختګونو او لاسته راوړنو قدردانه کړي او د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخو کې د افغان حکومت له پاملرنې ملاتړ کړی دی. دغه شان د سولې د ملي پلان د پلي کولو او د افغانستان د پراختیا په هدف ژمنه کړي ده.
تعهد سپردم.
د سارنې او انسجام د ګډ بورډ یوشتمه ناسته د افغان چارواکو او نړیوالو همکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې ده. په دې ناسته کې د ژنیو د ناستې لپاره چې په پام کې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي د تیارۍ بحثونه شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د ژنیو په ناسته کې به د افغانستان د سولې په اړه نړیوالو ته ډېر معلومات ورکړل شي. د مالی سرپرست وزیر وای چې د سارنې او انسجام بورډ د ګډې همغږۍ اساسي میکانیزم دی چې کولی شي په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو ژمنې او په مقابل کې د افغان حکومت ژمنې هم وساري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم د ژنیو د ناستې د چمتووالي لپاره د سارنې او انسجام یویشتمه ناسته مهمه وبلله او د افغان حکومت د اصلاحاتو له بهیر نه یې رضایت وښود.
But I have to say that Afghanistan
د افغانستان په اړه باید ووایم چې ښه پرمختګونه یې لرل. دا پرمختګونه د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دي چې پایله یې هم ښه وه. مون لډیرو هیوادونو سره کار کوو چې افغانستان په لوړه درجه کې دی او خپ پروګرامونه هم عملی کړی دی. دده په خبره له هڅو سره سره اوس هم مالی فساد په افغانستان کې یو ننګونه ده او پر وړاندې باید مبارزه تیزه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست د هڅو د دوام خبرې کوي او وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ډېرې ژمنې عملي شوي او په ډېرو یې کار روان دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ د یو شمېر هغو سیمو خلک کومې چې تازه د 2.5 کلونو جګړو وروسته له طالبانو څخه پاکې شوي دي وایي چې دولت دې په سیمو کې د بیرغونې کارونه ورته وکړي. دوی وایي په سیمه کې په روانه جګړه کې کورونه، ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه، پلچکونه او جوماتونه له منځه تللي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤولان ژمنه کوي چې په هغو سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اوروچې له اروزګان استولې.
اروزګان میشتي وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیان تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. ازادي راډیو د راپور جوړولو په مخه د دغه جګړه ځپلو خلکو د سیمو لیدو ته ورغلي. دا د ترینکوټ ښار اړوند شمال لویدیځ طرف ته د فایناوي سیمه ده، کوم چې تر 2.5 کلونو وروسته د طالبانو له شتون څخه افغان دولت څلور ورځې مخکې پاکه کړه. په دغه سیمه کې د جګړې له کبله د ملکي خلکو کورونه لوټي لوټي سوي، باغونه، غنم، جواري او نور زراعتي توکي ټول سوځېدلي دي او یره سوي دي. د ملکي خلکو په کورونو کې د افغان پوځ او طالبانو مرچلې لا هم پاتې دي، نیمې نړېدلي دي او نیمې لا هم روغې دي. په یادو مرچلو کې د انسانانو غوښې پر دیوالونو لیدل کیږي او دغه راز په دغه سیمه کې لا هم د باروتو بوی او د وینو بوی تر سږمو کیږي. له دې سره په دغه سیمه کې ښوونځي، سړک، کلینیک او دې ته ورته نور څه له منځه تللي دي او یوازې لوټې پرتې دي. و دغه سیمو ته تازه راغلي خلک چې اوس بیرته له سره خپل کورونه رغوي وایي چې ډیر خوشحاله دي، ځکه د دې په خبره چې سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
شنان په لوړ سرخون کې اوسوک په بازار کې و، خو نو چې تیلیری شوهراکه یا ډوډۍ پیدا کیږي یا پلور پیدا کیږي، نو سړی ایوان د غاړي بېخي ډېر خوشحاله شي.
هر څونه خوشحاله چې امنیت رالی او بل کراري سو.
دغه جګړه ځپلې دولت ته خواست کوي چې په سیمه کې دې د بیا رغونې پروژې ورته فعال کړي، ښوونځي دې ورته فعال کړي، کلینیک دې ورته بیرته فعال کړي او دغه راز نړېدلې پلچکونه او کنډ او کفر سړکونه دې بیرته ورته ورغوي.
مکتبونه تړلي دي، کلینیکونه تړلي دي، ډاکتران نشته، وچکلي ځپلې دي. اجل کومکو ته داس مش خلک ضرورت لري.
دولت مر سره باید دغه وکي چې کوم پلچک خراب پلچک جوړ کړي، د مکتب دی، د شاګرد دی، معرف مر سره باید کومک وکي چې دغه بیرته خپل مکتبونه پاله کې تخریبونه سوي دي، موسسې د لارې د ولس لري وکي، د سار د ماشان دی څوک هم نه لري.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ژمنه کوي چې په هغه سیمو کې به د بیا رغونې کارونه وکړي کوم چې تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکې شوي.
موږ د بسازي او د خدماتو په ارتباط هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. د ټولو رئیسانو صاحبانو سره مو مسلسل جلسې کړې دي، حتی ټولو مربوطه وزارتونو ته مو مکتوبونه لیږلي دي. کوم خدمات چې د دې لپاره لازم وي هغه به انشاءالله اوس هم شروع دي او نور به هم کیږي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ناامنه وروسته پاتې ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دي. او د ولایتي شورا د مسولینو په خبره دغلته د دغه رواني جګړې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو او ری دروانه خبرونه په ترس کې په پکتیکا کې د یو پارک په اړه هم ریپورت اوریدل شي. خو اوس د افغانستان په وخت 8 بجې او 40 دقیقې دی. لاسف الحسن عزیز خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه خبره کړې دي.
طالب مشرانو خپل لاسلاند کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې به می بریدونه و نه کړی. دا خبره د نیویورک ټایمز په یو مقاله کې راغلی ده. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای نیویورک ټایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړې ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویورک ټایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاری بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویورک ټایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویورک ټایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخبار شوی بیان کې ویلي چې نیویورک ټایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په خارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاط کار اخلي چې ملکیان جوړبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو به طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لخوا خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي ل څو کلونو ټینګار ورسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړي او موافقه کړي چې له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. دغه لیکوال په باور خبري هي دي، خو امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوس نه موقعه له لاسه ختاوزي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ور سره تر اوسه خبري کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیاوي رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ خي چې په افغانستان کې د سولې خبري دوه وره شوې او هر وری دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه و. په دوام کې راغلی چې لومړی وار بریالي خبري د هغو څو کلونو هڅو نتیجه و چې په 1930 کال کې افغانستان د یو لک شلو زرو شوروي ځواکونو د وټلو پاړه و او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د جمهور ریاست لوري د 6 میلیون افغانۍ په ځانګړي کومکی بودیجه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو پارک لسره رغول کیږي چې دا به په دې ځای کې یوازنی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو اړتیا ور پوره کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت برابر کړي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی تفریحی پارک د شاروالۍ لوري د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت په اساسي ډول رغول کیږي چې چاري د پنځشنبه په ورځ رسمن پیل شوه. په همدې اړه په جوړ سوو مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والی انجنیر شیربادشاه ورګونی وویل چې د مرکز شرنی دغه پارک څه هم په خوا جوړ سوی و، خو په وینای په ډیرو برخو کې ستونزې لري چې په بیا رغونې سره به یا د ستونزې هواری سي. شاغلي ورګونی زیاته کړه د پارک ته ترمیم لپاره به په خپل وخت سمڅارنه کیږي څو چاري د قرارداد مطابق په اساسي شکل تر سره سي.
نو بنا انتاس پجریان کې است چې دا پارک باندې په خا هم ډیر مصارف شوی اما نتیجه هم پر نه ده اخستای. ولدا وره ولایت مقام چاروال صاحب او د دوی ټیم هوډ لرو چې کټاواز ودانی شرکت تم ورکړی دا شرکت مکلفیت لري چې دا پارک په اساسي شکل ورغوي. په اخر کې د مو پیشنهاد دی چې دا پارک باید خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي.
په همدې حال کې د پکتیکا ښاروال انجنیر عبدالکریم کټوازی وویل یاد پارک د جمهور ریاست لورې د 6 میلیون افغانۍ په ځانګړي کومکي بودیجه راغور کیږي چې چارې به دراتلون کوش په ژمیاشتو په موده کې بشپړې سي.
پیادرونه یې صحیح خاوره پکې چاو کرش ورکو په کانکریټي شکل باندې سي په غلو کې جدولونه یې دا جوړو له هغه وروسته موږ ګلدانونه ورکول ګلدانونه سیم ورکړو د ګلدانونو څنګه په پارک جوچی جوړو جوچی هم کله بندي په لوړ کیفیت سره یعنی هغه قرارداد سیم موږ قرارداد ورکړی لاغه نه ورسته بیا استلام ورکړی سی په لوړ کیفیت یې غواړو دا به جمع موږ ته ډیر مشکل سره لاس راغلی دا او سی تخنیکی شرایط یې لږ خراب یې هم تاته به بودیجه نه درکول کیږي شکایت اکوم نه لري دا اسناد هم تیر اخیستل موږ سره پراته دي.
بل لور ته پکتیکاوال دغه پارک په اساس جوړېدو خوشي څرګندوي او وایي چې په شرنه کې نور پارکونه نسته او دا به د دوی لپاره د تفریح تر ټولو بهترین ځای وي.
ډېر خوشحاله یو د افتخار چې د پارک تاکیزي
دا یو ښه اساسي کار ده بنسټ ته د پکتیکا ولایت اخبار چې دا پارک جوړ شي
او له ټولو ښاروالو نه مو غوښتنه ده له ولایت مکمل هم دا غوښتنه ده په دې کې پارک شته د سپورټ ساحې سي د مطلب یا د کرکټ میدان ده د والیبال میدان د فټبال میدان ده دغه باید ترمیم کړي او وای رغوي او په دې هیله چې دغه لمنځه یونیسي موږ دا غوښتنه کوو.
دا یادونه ورده چې دا په مرکز شرنه کې د تفریح لپاره یوازینی تفریحي ځای وي چې تر اساسي ترمیم وروسته به د خلکو یاد اړتیا ورپوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی وایند سره سندرس دا خبره د پنځشنبه پر سپ خپل ټویټر پاڼه ولیکله. په دې اړه تفصیل لفرې با ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر د پنځشنبه پر ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوښښ ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یو لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوي، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ د غرض د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګري، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دوی وایي ټول هوارې دای سي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا کړې چې ځینې ګټور موافقو ته لار هواره کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندو ونوته ظاهرا ترجیح ورکړي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنځشنبه پر ورځ په کلورادو ایالت کې وی امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتو ته درو کې د روسیې د مداخله په اړه شک نه لري، خو وايي دا کار تکرار دی هم سي. زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري. موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خبرول دي.
د روسیې اوسیدونکو په امریکا کې توقیف شوې ده پر د تور ده چې د روسیې لخوا د امریکا له سیاسي کړیو سره د اړیکو جوړولو په خاطر پراخ عملیات پر مخ وړل. ماریا بوتینا د 2018 کال ژمی راهیسی د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې تر څار لاندې و او د جولای په 15 نیټه په واشنگتن کې ونیول شوه. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ برابر کړی.
پر 9 کلنی روسی ماریا بوتینا چې په دې ورستۍ کې په واشنگتن کې ونیول سو، تور دی چې د امریکا د محافظه کارو ګوندونو سره د اړیکو جوړولو په هدف یې د روسیې پراخ عملیات پر مخ وړل. د جولای په 13 نیټه د څارنوالانو په اسنادو کې ویل سوي چې ماریا بوتینا د روسیې له استخباراتي ادارو سره خورا پراخې اړیکې درلودې او په امریکا کې د روسیې استخباراتي شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې ویل سوي وو. ماریا بوتینا چې د روسیې په سایبریا کې د برونول شار اوسیدونکې او د فرنیچر او موبایل یوې مغازې څښتنه ده، په 2012 میلادي کال کې په روسیې کې د ټوپکو د ملي ټولنې په رامنځته کولو سره مشهوره شوه. ماریا بوتینا په 2012 کال کې په مسکو کې په یو لاریون کې آزاد اروپا یا آزادی رادیو ته ویلي و چې د فعالیتونو یوه برخه یې په امریکا کې د خلکو د وشتل کېدو په غبرګون کې دي. ماریا بوتینا په 2015 کال کې په نیشنل انټرست خپرونه کې یوه مقاله هم خپره کړې وه چې پکښې دې استدلال کړی و چې یوازې یو جمهوري غوښتونکی ولسمشر کولای سي د مسکو او واشنګټن ترمنځ خرابې اړیکې ښې کړي. د 2018 کال د جولای په 6مه نیټه ماریا بوتینا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د کانګرس ودانۍ مخې ته یې له یوه ناپیژندل سوي روسي چارواکي سره هم عکس اخیستی و. راپورونه چې د ټولنیزو شبکو له لارې محکمې ته لیږل سوي ښیي چې ماریا بوتینا په امریکا کې د ملي دعا او سهارني په مراسمو کې کلونو ګډون کړی چېرته چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو حضور درلود. امریکایي څارنوال اریک کینرسن د جولای په 13 نیټه د واشنگټن فدرال محکمې ته وویل ماریا بوتینا د 2018 کال له ژمې راهیسې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر څار لاندې وه. د جولای په 14 نیټه د اف بی آی وسلوالو کارکوونکو د ماریا بوتینا پر کور چاپه ووهله، کمپیوټر او ګڼ نور مواد یې ونیول او هغه پخپله د جولای په 15 نیټه توقیف سوه. روسي چارواکو د ماریا بوتینا توقیف غندلی دی.
اتنی موجی دی دا هم دا مهمو خبرونو لنډیز. دا افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورسی عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو لامله خواشینه ده او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره د خزینه کاندیدانو د شمیر د کموالي په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل امنیه قومندانۍ په پایتخت کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکړی دی. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د جمهور رئیس ته بلنې سپارښتنه کړې ده. تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي او په دې توګه د دولت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنگر هم ونیسي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویلي چې امریکا باید د روسیې د هغې هڅې پر وړاندې مقاومت ته آماده اوسي چې د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخلې لپاره کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي، خو له هغې مخکې له اجمل آرین څخه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه ریپورت اورو.
په کندوز کې شته نمونه یو د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله یې په ښار کې د سړي تښتونې پیښې، د هدفي وژنو پیښې، وسلوال غلاوې او داسې نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې یو شمېر کورنۍ د ډاډمن امنیت نشتوالي له کبله او د سړي تښتونکو له ویرې حتی خپل کوچنیان ښوونځیو ته ناستوي. د کندوز ښار دو تنو اوسېدونکو سمیع الله رحیمي او ایمل اختاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. په رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. ستونزه زموږ لویه ستونزه دا ده چې دغو ټکو ته دا په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
کوم مشکلات چې دا څو میاشتې کې په کندوز کې روان دي، تنازونه ټول کندوزیان ډېر په تشویش کړي دي. حتی خلص دا خپل ماشومان مکتب ته لیږی نسیږي، تعفنه ډېر شوي دي، قتل.
دوی د ملي اولی حکومت پر مشرانو غږ کوي چې د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي تر څو خلک په یو آرامه فضا کې د سکون ساه واخلي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو عبدالشکور دوست او منصور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دولت غیر مسؤولو اشخاصو ته، که چیرې دولت هغه خلکو ته ضروري سبب جهازیت او آزار د نورو خلکو ګرځي په موقع رسیدګي وکړي او هغو ته هغه جزات لازمه ده ورکړي، نو د دې جرمونو کچه راټیټیږي. خلک کولی شي چې په مسؤلیت کې ژوند وکړي.
دا وسلوال ډلې پیاسي په کندوز کې سه خلک ترور کوي. لس ورځو کې تقریبا 12 کسه په کندوز کې ترور شوي. دا هم دولتي کسان او ټول ملکي کسان دي. تا نه دوه نفر پکې پولیس دي ترور شوي. دین کندوز ښار کې موږ مسؤول نه یو، هیڅ کندوز اوسېدونکي مسؤول نه ده.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سړي تښتونې، هدفي وژنو، د وسلوالو غلاو او داسې نورو جنایي پیښو د زیاتوالي ستر لامل خپل سر وسلوالو حضور په ګوته کوي. خو بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا وایي چې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي تر څو سړي تښتونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
کوشش میکنیم کې ای افراد گرفتار بکنیم و د پیوند به اختطاف کې
امنیتي ځواکونه خپل هڅې ګړندۍ کړي دي او تر اوسه پورې موږ د سړي تښتونکي د پیښې په تړاو یو کس نیولی دی، خو موږ هڅه کوو چې د دغو پیښو اصلي عاملان ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د خلکو په وینا چې له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې ناامنۍ جریان لري او برسیره پر دې د سړي تښتونې، وسلوالو غلاو، هدفي وژنو او د داسې نورو جنایي جرمونو شاهد هم دی چې دغو پیښو د دې ولایت د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ګواښونو او ننګونو سره مخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامیدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټور استفاده وشي. نن دغه شبکې په اکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلما د افغان ځوانانو د شبکې غړې سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
د دې افغان ځوانانو شبکه په خپل څه ډول یو شبکه ده کې په اړه معلومات راکړي.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ د خپل ځوانانو نه ایجاد کړې ده، یعنې په دې کې ټول ځوانان کار کوي او یو بل سره خپل نظریات شریکه کوي. او دا شبکه یوازې د نورو ځوانانو او نورو هغه ماشومانو لپاره ده چې دوی د مکتب څخه لیرې دي، ځکه د افغانستان د 6 میلیون نفوس څخه 13 میلیونه د 1 تر 15 کلن څنه پورې راځي، او د افغانستان نیم ماشومان د 1 تر 10 کلونو پورې راځي چې داسن د مکتب د تلو وخت دی، د مکتب تلو سن دی. او موږ ویلی سو چې په احتمالي ډول 3.8 میلیونه ماشومان له مکتب څخه لیرې دي، او موږ پر دوی باندې کار کوو چې څنګه کولی سو چې موږ د دوی مشکلات حل کړو. کوم مشکلات د دوی تر مخ دي چې دوی د مکتب څخه لیرې کړي دي، او په کوم ډول په کوم لارو موږ کولی سو چې د دوی مشکلات حل کړو؟
بله، کوم درته وایي چې دا شبکه څه وخت منځته راغله او د دې د عمومي هدف څه دی؟
زموږ شبکه په 2010 کال کې، یعنې تقریبا 1 کال کېږي چې دا منځته راغله، او موږ په 3 د نومبر یو پروګرام درلودل د ماشومانو لپاره په نوم د اکټیویټ ټاک، او هلته یو څو نخبه ماشومان سره راټول شوي وو، او وروسته له هغه موږ د هغوی څخه ځوانان وټاکه او خپل په شبکې کې موږ ته ځای ورکړ. او زموږ عمومي هدف دا دی چې موږ څنګه کوی سو په لومړي کې خپل شخصیت ته رشد ورکړو، کوم مشکلات زموږ په لاره کې دي څنګه کوی سو هغه حل کړو، او موږ کوی سو چې یو بل سره خپل نظریات تبادله کړو، او په همدې ډول ماشومانو سره څنګه مرسته کوي سو چې موږ مرسته په صحت بخش کې، معرف بخش کې، او د همدغه ماشومانو د حفاظت په بخش کې دي. او موږ غواړو چې وروسته پارلمان سره، وزارت خانو سره او مربوطه ریاست سره هم خبرې وکړو چې یو پالیسي د ځوانانو په نفع موږ ته ایجاد کړي.
دا شبکه چې د ځوانانو لپاره رامنځته شوی او تاسې غړي یاست، هلته کدره ته وایي چې دای چا له خوا حمایت کیږي؟
زموږ دا شبکه د یونیسف لخوا حمایت کیږي، ځکه خپل یونیسف ماشومانو ته ډیر پروګرامونه لري، ډیر فعالیتونه د ماشومانو په اړه کې لري. او همداسې یونیسف دا تصمیم ونیو چې یو شبکه د ځوانانو لخوا ځوانانو لپاره جوړه کړي چې هغه کې ځوانان کار وکړي او د ځوانانو د نور ځوانانو مشکلات حل کړي.